مخکې مرسیوي دي. ازادي رادیو ته غواړیست ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. طالبان هغه راپور د ویچې پر اساس ویل سوي د اشتاله په نورو هیوادونو کې د حمله لپاره په افغانستان کې پلانونه جوړوي. په دې اړه واشنگتن پوسټ رسپانې ادعا کړې چې د پینټاګون پټ اسناد یې ترلاسه کړي چې ورڅخه څرګندېږي داعش د امریکا په شمول پر ګڼو بهرنیو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړ کړي دي. د اشتاله په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د ګڼو پیچلو بریدونو مسؤلیت منلی او په ځلونو طالبانو د دې ډلې خلاف د عملیاتو ادعاوې کړې دي. تفصیل له اسمت سروانه.
د طالبانو حکومت د واشنگتن پوسټ رسپانې له لوري د پینټاګون د پټو اسنادو په اړه خبر کړی راپور رد کړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې ترلاسه کړي ویل شوي چې افغانستان یو وار بیا پر لویدیز د تروریستي حملو د پلان جوړولو پر مرکز بدل شوی دی. د پینټاګون د پټو اسنادو په یوه برخه کې افغانستان په امریکا، اروپا او آسیا کې د حملو د پلانولو لپاره د داعش د همشغی د مهم مرکز په توګه یاد شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي دا پټ اسناد ناسم دي او افغانستان د هیچا لپاره ګواښ نه دی.
کوم سند چې د ادعا کېږي د امریکا دفاع وزارت لخوا افشا شوی افشا کېږي او یا ادعا کېږي افغانستان د خطرناک حالت کې ده او یا دلته خپل سری ډلې ټپلې سي یا دنیا ته د دې نه تعدد پېښېږي دا ټول شان حقیقت نه لري. موږ ردو متاسفانه په امریکا کې لا هم ځینې کړی چې ممکن هغه جنگ غوښتونکي کړی وي چې په تېر کې د جنگ طرفدار و لا هم افغانستان دپاره ښه نیت نه لري. هغوی دغه پروپاګند د دې دپاره کوي چې افغانستان ناسم تصویر نړۍ ته وړاندې کړي.
واشنگتن پوسټ لیکلي په دغو اسنادو کې چې ورباندې خورا محرمانه مهرونه ټاپه شوي ویل شوي چې داعش له افغانستانه د باندې پر ارزانه تمامیدونکو عملیاتو کار کوي. د دغو اسنادو له مخې چې واشنگتن پوسټ یې په اړه راپور خپور کړی د تیر کال په دوبی کې د قطر د فوټبال نړیوال جام په مسابقو کلیساو سفارتونو او سوداګری مرکزونو کې د داعش د حملو چې مخه یې نیول شوې ده جزئیات څرګند شوي دي. د دغو اسنادو پر اساس د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د داعش له لوري د نهو تنظیم شویو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. خو په فبروري کې د 15 د ډول بریدونو په اړه معلومات لاسته راوړل. واشنگتن پوسټ وایي چې د بایدن حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. له واشنگتن پوسټ رسپانې پرته نورو سرچینو د دغو اسنادو د رد یا تایید په اړه څه نه دی ویلي. راپور وایي چې په افغانستان کې ډیره ترهګر د امریکا پر ضد هم د دسیسې په جوړولو کار کوي. په دې پټو اسنادو کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه څه نه دی ویل شوي. د سش کال د مارچ په 28مه نیټه د امریکا د مرکزی قومندانۍ یا سینټ کام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د کانګرس غړو ته وویل چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او داعش ترمنځ له خورو ورو نشته سره سره داعش ډلې د تنشتې شوې چې خپل جګړه د افغانستان له پلو بهر ته وغځوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدانه ونځي ورزشي خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو او ری په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال او فوتسال په اړه مو خبرونه او ریپورتونه راټول کړي دي. د دې ونې په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان لچټک توپ چون کې فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل د څلور هټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې داسې سوچ نه وکړی چې زه به د دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتي چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی نو مونږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم وکړم باید چې په دغه سیالۍ کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي د 19 کلن لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي.
په راتلونکي آسیا او نړیوالو جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک توپ اچون کې فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ اچون کړی چې څلور هټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې رپورټ کې به وایي چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالی محمد سالی الولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایت رایډرز په وړاندې په دریو پرلپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچری کې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیچری کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیچریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر 9 نیټه د یکشنبې په ورځ د آی پی ایل په 13 سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلورم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سنیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرژني پړاو کې لومړنی هټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په وروستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 15 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 15 توپونو 15 ووهلې او دا خورا زړه راښکونکي سیالۍ یې وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2019 د کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کرابین کې هیټریک ترسره کړی و. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جمیکا تلواس په وړاندې په 3 توپونو 3 لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هیټریک او دا ویاړ هم د راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 د کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټریک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړي هم ونومول سو. دغه راز راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 د کال د ډسمبر په 8 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیګ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټریک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 500 وکټو وسوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه دومره وکټ یې اخیستې دي. د ویلو ده چې راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان لا هم په خپل لومړي مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندۍ کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندۍ کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شلوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقي اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه راز بل افغان توپ اچونکی مجیب رحمان بیا په 9 مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقي سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ لسوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنگینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدر ته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزی او لس اوریزی سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپین غر لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. دغه شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلفو ولایتو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ ترسره کړې وې. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سی سی، وادی النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیبر زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کنړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوست لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم وکم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په تروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدي لوبیدلی دی، سمیع الله شینوار، شبیب نوډي، وفادار مومند او اظهار الحق لوبیدلی دي. امیدواری شته چې په راتلونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبېږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزی سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزی سیالۍ د ایوبی کمپلیکس له لوري په ایوبی لوبغالي کې پیل دي. د یادې سیالیو تنظیمونکي او د ایوبی کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبی د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښو کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزی سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنټ د پای مرحلو ته نږدې دی. ښاغلی ایوبی وړاندې ویلي،
نو یادې سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي، اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دو گروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دو گروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصېږي. نو ټول ټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو گروپونو ویشل شوي وو چې د هر گروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیم فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول گروپ نه اباسین اپ کلب سیم فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی گروپ نه سلیم کروان کلب سیم فائنل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبیږي. شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نیب ورسره ده، نور ښه خلک غاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب، شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به تلاره پیدا کړه. ریسره ماشاءالله خلک غاړي دي، صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، پټوله کې ټول خلوب غاړي ورسره دي، اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیټسمن ټول لوبي ماشاءالله ښه وکړي. نو کابل زلمی هم سبا وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده. دواړه لوبې ګټلې دي، نو درېیمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فاینل بیا ډېر خوندور دی. ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نېشنل ټیم د انډر 19 خخ لوبغاړي او د ډومېسټک هغه لوبغاړي چې تل خځلې دلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فاینل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیم فاینل خېلو به دي،
دغه راز په خوست ولایت کې د پیل شویو لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي راډیو ته ویلي چې څنګه سیالۍ د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر خلک ننداري ته ورځي. د زیاتوي
پوست رمضان کې ټین لیگ کې تقریبا شپاړس لوبډلې دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا ولس ورځې بنیسي. او دغه شپاړس لوبډلې چې دي دا ټولې د خوست د سیمې دي، خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبېږي او د تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبېږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبد تڼیوال شو، ضیا شریفي شو او ابراهیم زدران شو. داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبېږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي ځکه چې لوبغاړي بیخي زیات دي، د ټول پکې لوبېږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تیر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ وي.
د ویلو دا چې یاد سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور لاړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندریو په تړاو یو خبر لولو. وروسته له هغې چې هندوستان په پاکستان کې په آسیا جام سیالیو کې له ګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیټی هم په یو رسنیز کنفرانس کې وویل چې که چیرې آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیټی ویلي چې که آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي اربونه روپۍ تاوان باید هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټول نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړۍ هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي. خو که هند پاکستان ته له ورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوال شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږ کال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شویو سیالیو خبر درکوو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پایه پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیلمندي ښودلې ده چې تر روژې وروسته به پر ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې انتخابي کم د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کم د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کم بچې د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کم کې به د میاشتې په اخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 14 به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزول سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 14 او 16 نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیګ کې د نیمه پیلوبي څلور لوبډلې معلومې شوې. په وروستۍ لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12 نیټه د کابل پر وخت د شپې ناوخته د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو او مادرید نیمه پیلوبي ته ورسېد. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلوبې به د مئی میاشتې په 9 نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا د شلوریزو توپچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له درېیم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقی د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ، هغه یو مهال په لس غوره توپچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپچونه ډیره اغیزمنه وه. له خاغلی فاروقي مو په پیل کې پوښتلی دی چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شلوریزو توپچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې هم داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا درېیم مقام ته راځم، نو داسې ذاتي مې چیرته سوچ نه وکړی. چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، موږ سوچ دا و، هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږم، نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو وکړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه، نو هغې نه ما داسې اندازه لګېده چې زم یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسم یا پنځلس کې راسم. خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا درېیم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې کله به خواري کوي نو؟
ساحل صاحب، د لومړي مقام باره تم خبره وکړه، په اول کې خو په لومړي مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره ما ټوکیم کنه ګپ مسلو کله واره ټویټ هم سی وکم، ورته ویلو چې دا پیره ما ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته کوم. نو ما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم، نو دغه مې یو هیله ده، داسې یو ارمان مې چې داسې نه وي چې صرف د افغانستان له طرفه یو راشد خان اول لازي یا محمد نبی والرنډران کې اول لازي، نو صرف یوازینی عدد مې دل چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان له طرفه اول لازي، دا یو غټ د افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه، د دنیا والو ته خلکو ته دا ښکارندوی ده، دا یو ښکاري چې په افغانستان کې نه نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د هغوی فاست بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی عادت مې دا دی چې دو اول نمبر راسم چې ټولو دنیا ته او د افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاست بالرانو کې هم دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو انشاءالله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږو، خپل ښه کرکټ کوو، نو توکل په الله که الله مو نصیب کړی اول نمبر ته انشاءالله راسو.
همدغسې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي، سالم رقابت چې هغه د دوو ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شلوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپاچونکو کې هم نه وې، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې زه تقریبا په پنځلسم او شپاړسم نمبر کې وم، نو په پی ایس ایل کې موږ هلته راشد او مجیب موږ سره کېناستو، نو ما به هلته هم دوی ته ویل چې دا سیریز خو را روان دی، کوشش کوم چې دومره پرفارمنس زه وکړم چې دا لسم نمبر ته خو راسم. نو هغه یو خو د پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچ پنځه آؤټ کړو، یو کالم هم خو، نو د کله چې هم ته د یو ټاپ ټیم په خلاف باندې ښه پرفارمنس کوي، نو هغه د آی سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي، نو هغه نمرې ټولې کاونټ کېږي، نو هغې له وجه دا وه چې دومره زر زر نمبر ته راوختم.
په آی پی ایل کې د تر دې دمه خطو پچونه کړې ده، دا ووایه چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستا لپاره څه شی دی؟ کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته؟
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلی سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دي، لوکل پلیران دي، کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلي یا نه لوبېدلي، نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دي دا ډېر ښه لوبېږي نسبتا لکه ټول انټرنیشنل پلیران ونته دي. نور دنیا دا کوم لوکل پلیران سی هغه دومره تکړه نه لکه انډیا سی لوکل پلیران دي. نو لا غیر وجنه آی پی ایل نور لیگونه لک نسبتا لک نور نه لک سخت ده، ځکه ک نور لیگو کی اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چا کوم پلیران دي. نو لیگ کرکټ خدا شي دا چې اورسیز پلیران پکې چلور لوبيږي، نو دا نور شي ټول لوکل پلیران دا دا ډیر مهمه، دا ډیر لوی هغه سره لري. نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډیر تکړه دي او ډیر خپل پلیران دي، نو لا غیر وجنه د انډیا آی پی ایل او د نور ملکو لیگ ترمن دغه یو توپیر کېدای شي.
اخیری پوښتنه کوم، ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلی دل کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي، هغه څه چې څنګه په کار ده نه ځلیږي، فکر کوي چې مخکې بلاړ شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې؟ او ورسره یو بل پوښتنه هم کوم، دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوی د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه، دا خو به دې نه ځورئ ځکه چې یوازې بالنګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي، او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیره علاقه لري، په دې تړاو څه وایي؟
ټیم باره کې که زه ووایم په رښتیا هم اول دوه میچونه موږ بایللي، نو درې میچ هم ګټلی دی او اندازه کم بای کم کړی ده. نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کېږي، هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده. نو د صرف دومره فرق ده د نورو ټیمو سره چې فارم او آؤټ فارم خبره ده. نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دي هغې نه هم تمې شته چې لږ بس خپل ټاچ کې راشي انشاءالله. نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو ټاپ ته ورسېږو، یا ښې لوبو د کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلی شو. او بل د امپیکټ پلیئر خبره ده، امپیکټ پلیئر د غایته خبره، بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري، خو نسبتا دا یو ښه رول زم کې د ځکه د یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه ټویل مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي. نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه د لپاره راستل چې انډیا کې دغه پلیئران دي او دا خلک دي دوی ته لکه یو دولسم لوبغاړي ته چانس ورسیږي. نو تر یو ډېر اندازه پورې دا یو خم ده، او یو اندازې پورې کنفیوز کوي هم سړی، ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولی هر ټایم ته ټیم کې راچوای شي تا ته اندازه نه کېږي څه وخت به لوبېږم، څه به لوبېږم، بل به لوبېږم، یو اندازه سړی کنفیوز کوي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو، تاسو د افغانستان له چټک توپ اچونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده. هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریز توپ اچونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلی دی. د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي. یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
د ازادي میلمه،
د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو سلامونه مو اومنی په دې هیله چې یو شایسته ورځ مو پیل کړی وینن. د ازادي میلمه پروگرام کې زبیح الله بهار زموږ میلمه دی چې د ځوانانو په بیلابیلو ټولنو کې غړیتوب لري. دغه ورځ په خپله هم د ځوانانو یو ټولنه لري چې له افغانستان د باندې ګڼ ځوانان تر یو چتر لاندې راټول کړي دي. دغه ورځ دوی د خیری شګنې په ځینو چارو کې هم ونډه لري چې په افغانستان کې د ځینو ستونزو پر مهال دغه هیواد ته ځینې مرستې برابروي. بهر صاحب شرغ لست خپل راته وایست چې نن سبا د کومو ټولنو سره تاسو همکاري لري، په خپله کومه ټولنه لري؟
د افغانستان په هیله جناب صالح صاحب محترم مونږ د افغان ځوانانو سره په ګډه د هیواد دننه او بهر د افغان ځوانانو د انسجام لپاره په علمي ټولنیز او فرهنګي برخه کې خپل فعالیتونه ترسره کوو. خیریه برخه کې څو وشو کولی د افغانستان ځوانان د نورې نړۍ سره په نوې برخه کې په ټیکنالوژۍ کې او په نورو برخو کې سره عیار اوسیږي. سره له دې چې افغانستان د یو شمېر حالاتو څخه د تېرېدو په درشل خو زموږ مرکز د افغانستان د ځوانانو مرکز یوازینی هدف او هڅه دا ده چې وشي کولی د خپل افغان ځوانانو لپاره په تېر افغان ولس لپاره په ټولو برخو کې کارونه ترسره کړي. د افغانستان ځوانانو مرکز په ښوونیزه برخه کې د هیواد په دننه د کانکور د آمادګۍ لپاره همداراز د یو شمېر کورسونو تابعیت درلودله، خو څه وخت لپاره دا توقف شوي دي. هڅه کوو چې دا بیا سره پیل شي او کار ترسره کړو. د دې تر څنګ زموږ د افغان ځوانانو کدرونو چې د هیواد داخل کې او په تېره زیات اوس مهال چې ډېره بهر دي، دې ترمنځ موږ یو سجا پیل کړی ده. هغه علمي شخصیتونه، هغه علمي کدرونه څه وشو کولی د هیواد لپاره، د هیوادوالو لپاره، د ځوان نسل لپاره د ځینو برخو کې کارونه ترسره شي. د افغان ځوانانو لپاره چې په علمي برخه کې او په نورو برخو کې خپل غږونه او انسجام ترسره شي او کارونه فعالیتونه ترسره کړو. دا مرکز یو ناپیل خپلواک مرکز ده چې هیڅ ډلې ټپلې پورې اړه نه لري، او یوازینۍ هیله د افغان ځوانانو د افغان ولس پرمختګ ته او افغانستان د نړیوالو سره په مختلفو برخو کې سیالول دي. یاد مرکز همداراز د ټولې نړۍ ځوانانو سره چې شخصیتونه ځوانان چې په مختلفو برخو کې لاسته راوړنې لري د هغوی کارونو د انعکاس لپاره هغه ځوانان چې په نورو هیوادونو کې په مختلفو برخو کې په علمي برخو کې، په سپورتي برخو کې، په نورو برخو کې خپل فعالیتونه کوي او ایوارډونه ترلاسه کوي، موږ یې تقدیروو په معنوي، په تقدیرنامو او همداراز په ایوارډونو باندې، او د هغې د انعکاس لپاره زموږ د افغانستان د ځوانانو د سبخو کې په مختلفو پاڼو کې همداراز په ویبسایټ کې خپرو. سو وشو کولی چې خپل ځوانانو ته یو روحیه ورکړو. همداراز یاد مرکز د ځوانانو د افغانستان د ځوانانو د رهبری مرکز په نامه یو مرکز هم لري چې د لیډرشپ په برخه کې کارونه ترسره کوي، چې هغه متخصصین، ځوان متخصصین چې په دې برخه کې کارونه کوي د هغې په مټ سره دغه کارونه ترسره کیږي، او هڅه کوو چې دا انسجام لا پیاوړی شي او لا منظم شي چې وشو کولی د خپلو درنو هیوادوالو لپاره کارونه ترسره کړو.
بهر صاحب، تاسو خپلې چارې له ترکیې څخه تنظیموئ، له افغانستانه بهر دغه ځوانان مو څنګه تر یوه چتر لاندې راټول کړي دي؟ هغه ځوانان چې ستاسو د افغان ځوانانو مرکز غړیتوب لري، یوازې هغه کسان دي چې په ترکیه کې میشته که فکر کوي چې د نړۍ له نورو برخو هم ځوانان ستاسو سره په دې برخه کې همکار دي؟
نه، دا یو چتر ده چې دا ټول هغه ځوانان چې د نړۍ په مختلفو برخو کې دي، هغه په اروپا کې دي، په آسیا کې دي، په خلیج هیوادونو کې دي، په استرالیا کې دي، په ټولې نړۍ کې دي. هغه افغان ځوانان چې هلته دي د هغې د انسجام لپاره کار کوو. دا یوازې د ترکیې پورې محدوده نه ده، وخت په وخت موږ په زوم میټینګونه هم نیسو، او زموږ ځوانان چې د هیواد په داخل کې دي د هغې د تجربو څخه هم استفاده کوو. او همداراز دلته تېر کلونو کې موږ دلته د پوهنتونونو یو نړیوال اتحادیه ده چې موږ د هغې د پوهنتونونه چې په افغانستان کې وو دوه کاله وړاندې هم موږ دوی ته زمینه مساعده کړه تر څو دلته خپلې تجربې شریکې کړي. د مختلفو پوهنتونونو رئیسان، مسؤولین دغه دلته ګډون کوو. یوازینی هدف دلته زموږ دا ده چې یو ښه انسجام وي. دا کار یوازې د ترکیه لپاره محدود نه ده، دا ټول د نړۍ کوم افغان ځوانان چې دي دغه ارتباطي پل ده د ټولې نړۍ سره.
بهر صاحب، زیاتره غړي چې تاسو په دې ټولنې کې دي هغه ځوانان دي چې له افغانستانه بهر اکثر یا لوړې زده کړې کوي یا لوړې زده کړې کړي دي یا هم په بیلابیلو برخو کې تخصص لري. بالاخره څه پلان لري د افغانستان لپاره چې یوه ورځ خو به تاسو غواړي چې واقعا یوه ګټه ورسوي افغانستان ته؟
بله نو زمنګ یوازینی هدف او مخ هم دا ده چې څنګه وشو کولای چې دغه انسجام دغه پیاوړتیا لا وساتو څو وشو کولای چې د پخوا په څېر چې زمنګ افغان ځوانان ډېر خارق العاده استعدادونه لري چې د هیواد د ګټې لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره د بیا رغونې لپاره په فرهنګي برخه کې دا ترسره شي نو په دې هیله چې په هیواد کې یو باثباته پیاوړی نظام رامنځته شي او د دغه ځوانانو د دغه کډلونو څخه په مختلفو برخو کې ګټه پورته شي زمونږ د انسجام او د هماهنګۍ یوازینی هدف هم دا ده چې باید زموږ ځوانان باید چې بهر ته لاړل هېواد هم هېر نه کړي او په هېواد کې د یو ښه پیاوړي نظام رامنځته کېدو سره د هېواد لپاره په مختلفو برخو کې کارونه وکړي. متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې زموږ په تېرو دغه یو دوه کلونو کې زموږ ډېر زیات علمي کدرونه چې هغه زموږ د هېواد ملي سرمایه ځوانان نورو هېوادونو ته کډه وکړل او نورو هېوادونو ته وکوچېدل خو لا هم د دوی مینه د دوی جذبه د هېواد رغونې لپاره د هېواد آبادۍ لپاره پیاوړې ده. یو وخت به په ګډه سره د افغانستان لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغانستان د آبادۍ لپاره کار کوو. اوس هم په مختلفو برخو کې دغه ځوانان خپلې هڅې کوي همداراز په نورو برخو کې په خیریه برخو کې دی فعال دي خپل وضعیتونه ورکي سو زمنګ ول زمنګ ځوانان سوکال او آرام ژوند وکړي.
بهر دفتر څخه مخکې یادونه وکړه چې تاسو آنلاین غونډې کوئ د انټرنیټ له لارې زوم میټینګز په دغه میټینګونو کې پر کوم مسایلو بحث کوي؟
هغه ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې دي میشت دي هغه د پانتونو سازان دي اکاډمیک شخصیتونه هم دي د ځوانانو متخصصین دي او ریسرچران دي. نو په دې برخه کې زموږ څو برخې دي. یوه علمي برخه ده چې څنګه وشو کولای چې د رهبرۍ برخه کې او څنګه وشو کولای چې وتوانېدو په دې برخه بوخت یو چې د افغانستان د افغان ځوانانو لپاره په آنلاین شکل سره هم وی سو د لیډرشپ برخه کې منیجمنت برخه کې دا ګټه تر سره شي او همدارس د علمي افغانستان کې د علمي پرمختګ د بسیا لپاره پرې برخه کې کارونه کوو. همدارس د دې ترڅنګ د افغانستان لکه څنګه چې تاسو معلوم ده هېواد سخت اقتصادي بحران سره مخ ده ډېرې اقتصادي ستونزې دي. نو یو مسله دا ده چې څنګه وشو کولای شو خپل هېوادوالو لپاره په ټولنیزو خیریه او په دې برخو کې هم د هېواد یو هېوادوالو ته یو لاسرسی وشي. ټول برخې زمونږ اکاډمیک علمي ټولنیزې او خیریه برخې دي تر څو وشو کولای چې خپل هېواد لپاره او د هېوادوالو لپاره چوپړ جوړ شي.
بهر صاحب افغانستان د هغو هېوادونو له جملې څخه دی چې د ځوانانو یا د تنکیو زلمیانو شمیر پکې تر هر چا زیات دی. تاسو په خپل ټولنه کې په افغانستان کې د نن له دوه ځوانانو سره یا له زلمیانو سره د مرستې لپاره څه بلانونه لري چې څه به کوي بل اخره هغه کسانو سره چې افغانستان کې د نن په دې وضعیت کې راګیر پاتې دی او څه په واس پوره هم نه دي؟
سره لدې چې زمونږ د ټولو افغانانو دند او مسولیتونه دي چې په ګډه سره د افغان ځوانانو ته کار وکړو. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکوله صالح صاحب پخوا هم په تېر دورو کې په میلیونونو افغان ځوانان بیکاره او بې برخې وو خو اوس هغه برخه ډېره زیاته شوې ده. موږ خپل هڅه کوو مختلفو مرجو سره هغه خلک چې بے قید و شرط همکاری و مرست کی دی سر پجرانیو کی اچسو سنگ اوشو کولی یا وزنی عبدادا چی اسے علمی مراکز فعال کو چو حال تا تخنیکی برخه کی همدار از دجوگ برخه کی دا افغان زوانان دل پارا و پتیر حق خلق چی دی زیاد بی بزاعت دی دی لپارا همکاری و کولی شو پر یہ برخه کی بیت زمن طول حقا افغان زوانان و حقا طولنی چپا بہر کے پالتونہ کی سارے لدی چی بنگا دا افغانستان په بهر میشتو افغانانو یو نړیواله شورا دغه سره هم غړي توپ لرو همکاري لرو خدا ټول کمی ټولنې شوراګانې او انجمنونه چې دي چې په مختلفو برخو کې د افغانستان لپاره کار کوي او هلته د افغانانو د ستونزو د هواري لپاره کار کوي. زموږ ترې هیله دا ده چې هلته خپل هیواد لپاره هم په دې برخو کې خپل ګامونه لاچک کړي او څه وشي کولی زمونږ افغان ځوانان چې په ټوله کې افغانان په علمي برخه کې او په نورو برخو کې ستونزو سره لاس او ګریوان او مخ دي لاسنیوی وشي. مونږ هم په همدې کیسو خپل فعالیتونه کوو ځوانانو سره. زمونږ ملګري زموږ ټیم افغانستان کې هم فعال ده لکه څنګه چې مونږ هم تاسو ته ویلي چې زموږ برخه علمي ټولنیزه اکاډمیک په دې برخه کې مونږ کار کوو. خیریه برخه کې هر محل زمونږ ځوانان په دې برخه کې دي خو مواد ډېر زیات په اړتیا لري. په دې برخه کې باید ډېر ګامونه پورته شي. زمونږ د ټولو افغانانو
بلې بهر صاحب تاسو په کوربه هیواد کې دغه راز په نورو هیوادونو کې د ځوانانو له رسمي سازمانونو سره اړیکې لري، له هغوی سره په تماس کې یاست چې هغوی هم په دې هڅو کې شامل کړي د افغانستان لپاره؟
بله، موږ دلته د مختلف سازمانونو دي. ترکیه کې خو یو نړیوال د اسلامي هیوادونو د ځوانانو یو نړیوال سازمان د OIC ورته وایي. د دې ترڅنګ د محصلینو یو نړیوال سازمان ده چې شپږ ورځې وروسته یې د کانفرنس هم پیلېږي دلته او تقریبا د شپږ څلوېښتو هیوادونو ځوانان پکې ګډون کوي. دوی ته موږ خپل پیغامونه د مالیزیا کې یو شمېر ټولنې دي چې هلته کار کوي. ګڼې خپل دفتر په افغانستان کې هم پرانیستی ده چې په مختلفو برخو کې د سولې او نورو برخو کې کار کوي. دوی ته موږ خپل وړاندیزونه کړي دي افغانستان په برخه کې زموږ سره پکې راځي ټول افغانانو سره افغان ځوانانو سره خپلې مرستې جاري وساتي او کار وکړي. دوی سره موږ په تماس کې یو، په اړیکه کې یو، وخت وخت سره په مختلفو کنفرانسونو کې ګډون کوو او کار کوو.
بلې بهر صاحب، له افغانستان سره د دغو سازمانونو علاقمندي تر پخوا فکر کوي چې کمه سوې که زیاته سوې ده؟
د یو شمېر سازمانونو علاقه زیاته سوې ده خو یو شمېر سازمانونه خپل دفترونه هلته نه لري. په تېره هغه بشري سازمانونه چې په بشري برخه کې کار کوي بشري مرستې رسوي او یو شمېر زیات شوي. یو شمېر شته هغه سازمانونه چې نوي تازه دمې راغلي دي چې هغوی هلته خپل دفترونه پرانیستي دي او غواړي چې په هېواد کې خپل فعالیتونه وکړي. خو په ټوله کې اغېزمن شوي دي، لویه اغېزمنتیا شته. نو هیله داره چې باید سازمانونه چې بشري برخه کې کار کوي لابي وشي، مختلفو برخو کې افغان ځوانان لپاره لابي وکړي چې د هېواد هېوادوالو لپاره کار وکړي. سو په داسې وخت کې د تېر په پرتله هېواد ډېر زیات اړتیا لري. هېوادوال زموږ ډېر زیات ضرورت لري په مختلفو برخو کې، هغه د مرستو وي، هغه علمي برخه کې، ښوونیزه برخه کې، هم ورزشي برخه کې، په ټولو برخو کې سخته اړتیا ده او په مختلفو د نړۍ په ټولو برخو کې باید لابي وشي. سو زموږ د افغان ځوانانو لپاره، د افغان ولس لپاره چې په هېواد کې ستونزې دي، د همکارۍ لپاره فعال کار وشي او خونده وخت وشي.
بلې بهر صاحب، تاسو د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم ونډه اخلي. کله نا کله چې افغانستان کې ځینې طبیعي آفتونه راځي، زلزله کېږي، سیلاب راځي یا نور مشکلات پېښېږي، تاسو هم لاس په کار کېږي. په دې برخه کې ستاسو هڅې پر کوم مسایل متمرکز دي؟
د ځوانانو بنسټ چې د ځوانانو نړیوال مرکز چتر لاندې کار کوي، دا بنسټ همداراز په ټولو برخو کې په خیریه برخه کې خپل فعالیتونه کوي. همداراز روزه کې تقریبا $15,000 مطابق هغه افغانان مرستې وکولې چې هغه مختلفو برخو کې اړمنو خلکو ته د هېواد په مختلفو برخو کې خلک چې ډېر زیات تعلیم اړتیا چا چې اړتیا درلودله سره له دې چې موږ پخوا ده. دا بنسټ تقریبا له $2,000 کال نه کار کوي او موږ په ښوونیزه برخه کې، خیریه برخه کې، بشري مرستې کې، ټولنیزو برخو کې د هېوادوالو لپاره مرستې رسولي. موږ د روژې مبارک میاشت کې هم اړمنو خلکو سره همکاري وکوله او همکاري هم ترسره کړه. د دې تر څنګ بل داره چه اغا افغان زوانان چه ده هواد بحری تستمارون ده ترکیا که امبراسی نور هوادونه که زمان افغان زوانان هم بگیر سنون سر مخامس دیو بیال تا زین قانونی محبیدتون هم دیزه سر هم زمان دبای احساس و هوادکان و پیاور و شخصتون و دغه همکاری کوي. زمونږ کوښښ کوو صالح صاحب چې هغه ځوانان افغان ځوانان چې له هېواده بهر دي موږ خپله ډونیشن جاري وساتو، دا ته یو منظم پلان جوړ کړو چې لا پیاوړی شي، ځکه چې خپل افغان ځوانان زمونږ غړي له هېواده بهر چې دي خپل ډونیشن وخت په وخت یو شمېر کسان چې موږ سره دي ورکوي، دا غواړي چې لا هغه ښکلی کړو څو په نورو برخو کې هر وخت یو ځانګړې بودیجه ایښي چې هېواد کې نورو ځایونو کې چې کله ستونزه پېښېږي هلته ترسره شي.
ازادي راډیو اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام ته غوږ یاست. له ازادي راډیو څخه نن مو د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار میلمه دی چې په ترکیه کې نن سبا د افغان ځوانانو د یوه مرکز مشري کوي او د افغانستان تر څنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځوانان سره منسجم کړي دي. بهار صاحب، تاسو څومره ځوانان سره راغونډ کړي دي او په کومو هیوادونو کې ستاسو دغه غړي ځوانان شمیر یې زیات دی؟
زموږ ځوانان په اروپایي هیوادونو کې، په جرمني کې، په هالند کې، په سویډن کې، په اروپایي هیوادونو کې زموږ ځوانان شته، په عربي نړۍ کې همداراز، په متحده عربي اماراتو کې، په سعودي کې، په عربي نړۍ کې هم زموږ ځوانان شته، په امریکا کې، استرالیا کې او نورو منځنۍ اسیا کې زموږ سره د افغان ځوانان شته او کار کوي. یعنی د مختلف نړۍ په مختلفو برخو کې افغان ځوانان زمونږ د انسجام لپاره، د فعالیتونو لپاره په ګډه سره چې کار کوو. ستاسو ته مخکې نه ما تاسو ته یادونه وکړه چې دا مرکز د ترکیې پورې محدود مرکز نه ده، د افغانستان د ځوانانو نړیوال مرکز ده، یو عمومي مرکز ده او د ټولو افغانانو مرکز ده. موږ فقط یو چتر رامنځته کړی ده او په ګډه سره د ټولو به احساس او هیوادپالو افغانانو سره په ګډه سره دا فعالیتونه کوو. د نړۍ په مختلفو برخو کې زموږ یاد مرکز استازی او با احساس غړي او وخت په وخت سره دی غونډیم کوي، خپل گزارشونه هم شریکوي، په مختلفو برخو کې فرهنګي ناشته کوي، ملي ورځ لمانځي، جشنونه لمانځي او په همداراز د روژې په مبارک میاشت کې د افغان ځوانانو سره چې حتی خپل هغه هیوادونو ته نوي تللي همکاریانې کوي، چې هغه ځوانان چې خپل مال ته کوم هیوادونو کې یو او نوي ماجر شوي هغې سره هم وخت په وخت سره مرسته کوي او فعالیتونه ترسره کوي.
تاسو مخکې په تحصیلي او تعلیمي برخه کې هم د خپلو فعالیتونو یادونه وکړه. د نړۍ زیات هیوادونه غواړي چې افغان ځوانانو ته تحصیلي بورسونه ورکړي، په دې برخه کې تاسو څومره د دوی سره په تماس کې یاست چې حقدار ته ورسیږي او واقعا زیات ځوانان جذب سي، یا دوی دغه کوربه هیوادونه خپله ونډه زیاته کړي د افغانستان لپاره؟
پخوا هم شمېر قراردادونه ترسره شوي وو. په هېواد کې د لون بدلون سره دا قراردادونه ټکني شول چې هغه کې مختلفو برخو کې د افغان ځوانانو لپاره په وړیا توګه سکالرشیپونه وو او د زده کړو لپاره. په اوس مهال کې د سکالرشیپونو لړۍ ټکنۍ شوې ده تر دې پورې چې هېواد کې لږ ثبات پیاوړی شي او په ټولو برخو کې زما غږ دا ده چې تعلیمی برخه، تحصیلی برخه باید د غیر سیاسي وي، هیڅ ډول سیاسي کړیو پورې ونه نښلول شي. سو په ټولو افغان ځوانانو ته د تعلیم، د لوړو زده کړې زمینې مساعد شي، سره له دې چې اوس هم په دې برخه کې د همکاریانې کوي. په متحده عربي اماراتو کې افغان او عرب تجارت متحده عربي اماراتو هغې هم د سلو کسانو سکالرشیپونو خبره کړې وه چې په دې برخه کې آمده وو چې سل کسانو ته په وړیا توګه سکالرشیپونه ورکړو. د نجونو برخه هم پکې وه او د ځوانانو پکې وه. نو په دې برخه کې باید هلته کمې ډیپلوماتیکې برخې چې دي او همداراز د نړۍ په نورو برخو کې زموږ سفارتونه، قونسلګرۍ هم په دې برخه کې باید فعال اوسېږي او دا د دې دنده هم ده چې په دې برخه کې هغه تحصیلي برخې دا تعقیب کړي ځوانانو ته زمينه مساعده شي. نو موږ غواړو چې دا چتر پیاوړی کو او د ټولو سره تماسونه تر سره شي. خو په ټوله کې عمومي د اړوند هیوادونو ډیپلوماټیک څانګې، سفارتونه، قونسلګرۍ، تحصیلي اتشي باید هم خپل ګامونه چټک کړي، سو په داسې محل د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو برخه کې خپل هڅې چټکې کړي او لازمینه برابر شي.
بله بهر صاحب، دغه هیوادونه چې دغه سکالرشپونه ورکوي خو په بدل کې هم ځینې غوښتنې لري، ځینې شرایط لري. عمده شرایط د دوی څه دي په افغانستان کې وروستیو تحولاتو ته په پام سره؟
د اکثر محل اوس مصر سکالرشپونه ورکول دلته په هیواد کې تاسو ته معلومه ده د بدلون سره بنګ زمونږ هیواد همدارس نور هیوادونو ته اوس یو رسمیت مونږ نه لرو چې رسمي زمونږ ډیپلوماټیک دستګاه جام ده په ټپه ولاړه ده. یوازینی لوی ستونزه چې رامنځته شوې ده هغه د نه رسمیت پیژندګلوي همدارس زمونږ ډیپلوماټیک ساحه چې هغه ټکانۍ ده او هغه پالتونه ترسره کیږي. خاص شرایط خاص غوښتنې نشته، خو که چېرته زمونږ بل داد چې د غره خپلواکي تحصیلي برخه په ټوله کې عمومي چې هر څوک حاکمانی خو د افغان ځوانانو لپاره باید زمینې مساعده شي. کله هیڅ څوک باید د تعلیم لپاره د زمینې مخه ونه نیسي او پرېږدي چې افغان ځوانانو لپاره زده کړي زمینی مساید شي. که په هر برخه کې که غد شریعت برخه کې په خاص سعودي هم په مختلفو برخو کې شکونه ورکول زمونږ افغان ځوانان تستاوسم پر برخه کې همکاري نه کوي. خو دا باید هلته غوښتنه زمونږ دا ده که چې دا باید د هلته په اړوند هیوادونو کې تحصیلي برخه تحصیلي اتشي پر برخه کې همکاري وکړي. تیر ځل دلته کوم قراردادونه چې شوي وو، کوم قراردادونه چې ترسره شوي وو، د بدلون سره د قراردادونو ټکنۍ شول. مازی وزینه لته او چې د سره موږ تماس ونیو دلته یو د اسلامي نړیوال پانتون رئیس سره دی ویل چې حالات لږ مستقر، حالات لږ خشي، موږ خپل ژوند ته وفادار یو. سو شو کولای چې کوم تحصیلي برخه کې قراردادونه ترسره شوي دي او کار وکړو او افغان ځوانان ته په دې برخه کې زمینی مساعد کړو. خو په ټوله کې هڅه باید دا وشي چې تحصیلي برخه خپلواکه پرېښودل شي، سو په دې برخه کې نورو هیوادونو ته کوم ځوانان چې دي څوک چې دي باید زمینه ورته برابر شي. چې لویه ستونزه بله دا ده چې افغانستان کې د پاسپورټونو د ډېرې افغان ځوانانو ته چې کله زمینه مساعدېږي هغې ته پاسپورټونه په ډېر زیات سختۍ ورکول کېږي. چې کله یاد سکالرشپ وخت تېر شوی نو افغان ځوانانو ته هم باید په دې برخه کې کوم کسان چې سکالرشپونه یا تحصیلي زده کړې برابرېږي دې ته یو ځانګړی کمیسیون ایجاد شي. سو په دې برخه کې د پاسپورټ په برخه کې ورسره پوره همکاري وشي چې نورو هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړ شي. ډېر ځوانان ستونزه همداله چې ډېر ځوانان بېرته له زده کړو پاتې کېږي. هغه ستونزه داله چې دوی ته زمینه نه مساعدېږي د پاسپورټ چې کله د سکالرشپ ورته راشي. نو دغه ستونزه همداله په دې لړۍ کې باید د هم دا ستونزه باید هواره شي او ترڅو نورو برخو کې په اسانۍ سره زموږ افغان ځوانان د نړۍ په مختلفو پوهنتونونو کې زده کړې وکړي او بېرته د هېواد لپاره راوګرځي او خدمت مستر شي.
بهر ته یو ځوان چې نن سبا په افغانستان کې ژوند کوي څه ترلاسه کړي دي، څه له لاسه ورکړي دي؟
افغانستان کې په تیرو کلونو کې وزینی پرمختګ چې دا شوی و چې افغان ځوانانو په مختلفو برخو کې زده کړې کړې وې. خو اوس مهال افغان ځوانان ډېری افغان ځوانان بیکاره دي. د هغې وړتیاونه که هغه په ټولو برخو کې دي، که هغه انجینر ده د نورې برخه ټول علمي کدرونه په ټوله کې علمي کدرونو یو دغه داله چې هغې په کوم روحي سره چې راغلي و اوسمهال تاسو ته ما پخوا هم بېکاري زیاته، خو اوسمهال هغه شته ساحو کې د دې لپاره د کار نشتون ده ځکه چې افغان ځوانانو د ماسترۍ او د دکتورۍ تر کچې زده کړې کړي او هلته ورته لازمه زمینه نه ده مساعده چې په خپلو برخو کې فعالیت وکړي، هلته ورته زمینه مساعده شي. نو باید په دې برخه کې دې ته زمینه مساعده شي چې یوازنۍ هغه داره چې د کاري نشتون له امله امله زمک افغان ځوانان د روحي ستونزو سره مخ کړی دي. په اشاره افغان ځوانان د خپل هڅه کوي سو په دې برخه کې او خپل هغه دغه دې نه بیلي همت. نو دا شل بیللی دي چې موږ تاسو د کومو کسانو چې زده کړې کړي دي او همکاري یعنی په نورو برخو کې د سره کړي تجربه لري داسې هغه بل داره چې هغه ډېری ځوانانو چې په هیواد کې او نور هیوادونو کې زده کړې کړې وي او بیرته مهاجر شول نو غټه ستونزه داره د ذهنونو فرار هغه مغزونه چې په ډېر سرمایه ګزاري شوي او هغه ځوانان چې لکونو په میلیونونو افغانۍ پې سرمایه ګزاري او پانګونه شوې وه د هېواد څخه فرار دا هم ډېره لویه ستونزه ده چې ډکول یې تشه سخته. زمونږ یوازنی هدف همدا ده چې څو دا ځوان کلتورونو تر منځ یو انسجام رامنځته کړو او د زمینې په مساعدېدلو سره بېرته د هېواد لپاره د خدمت جوړ شي.
ډېر مننه د افغان ځوانانو د مرکز مشر ذبیح الله بهار چې د خپلې ټولنې د فعالیتونو دغه راز د افغان ځوانانو د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه مو د ازادي میلمه پروګرام کې څرګندونې وکړې.
ډېره زیاته مننه صالح صاحب تاسو ته هم په چارو کې د بریا او هیله کوم چې موږ ته مو وخت راکړ او د افغانستان ځوانانو نړیوال مرکز فعالیتونه تاسو سره شریک کړل.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شي سي وي.
یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.